پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي نن یک شنبه ده د خبرګولی یا جوزا لمړی د می میاشتې 22مه له خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ناروی سفیر اولا اندریاس لندیمان وای دوی ته دا ستونزمنه ده په افغانستان کې له هغه حکومت سره همکاري وکړي چې ټول شموله د خلکو استازی او په واقعي معنی د ښځو د مساوي ونډې لرونکی نه وي. ښاغلی لینډیمان دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته نن په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلې ده. د افغانستان لپاره د ناروی سفیر وایي په دې کتنه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار وکړ. لینډیمان پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیرخان متقی سره هم خبرې کړې وې. طالب چارواکو له متحده عرب اماراتو غوښتنه کړې ده چې د افغانانو د ویزو ستونزه حل او افغانستان ته مستقیمې الوتنې بیا پیل کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دا غوښتنه د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره کتنې کې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کړې. ښاغلی کریمی زیاتوي عبدالغنی برادر چې له یوه پلاوي سره د خلیفه بن زاید النهیان له ځایناستي شیخ محمد بن زاید النهیان سره کتنې ته ورغلی وو له هغه سره خبرو کې اماراتو کې د هغو افغان بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې چې جرمونه یې درانه نه وي. د پولند ولسمشر اندی دودا نن یکشنبه په ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. وروسته له هغې چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی، دودا به د یوه دولت لومړی مشر وي چې د اوکراین پارلمان ته وینا کوي. تمه کېږي د پولند ولسمشر به په خپله وینا کې یو بیا په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب په اړه خپله غوښتنه بیا تکرار کړي. اندری دودا په اپریل میاشت کې هم د ځینو نورو هیوادونو له ولسمشرانو سره یو ځای کیف ته سفر کړی وو او د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره یې خبرې کړې وې. د سعودي عربستان یو هوایی شرکت خپله لومړنۍ هغه الوتنه په بریا ترسره کړه چې ټوله عملی یې ښځې وي. د دغه شاهي هیواد چارواکو پرون دا د ښځو د پیاوړتیا پر لوري مهم ګام بللی دی. د سعودي عربستان د فلای عدیل په نوم د هوایی شرکت دغه الوتنه د ریاض او سرحدي ښار جدې ترمنځ سوې ده. د فلای عدیل شرکت ویان اوماد اسکندر ثانی ویلي دا د ای 340 ډوله الوتکی الوتنه وه. د دې او کسیزې عملی ډیری برخه د سعودي عربستان میرمنې وي. خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري د طالبانو یو عمده مخالفه ډله وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي، دوی به خپل روانه جګړه ودروي. د طالبانو حکومت هیله مند دی چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسون به د ډیرو کسانو د ستنېدو سبب سي. په کونړ کې له روزنیزې دورې فارغې سوې ښځې وایي
د مکاتبو ته سکولونو ته اجازه ورکړي چې هغوی ټول خویندې زموږ غوندې زده کړې وکړي.
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین پر وضعیت وروستي معلومات در سره شریکوو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بستې یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یست. د طالبانو یو عمده مخالفه ډله د مقاومت په نوم جبهه وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي، دوی به خپل روانه جګړه ودروي. احمد مسعود چې ځان د دې جبهې مشر ګڼي له یوې غربي ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې دا هم ویلي چې سوله، پخلاینه او دولت جوړونه هغه وخت ممکنه ده چې د ټولنې ټول وګړي په حکومت کې شامل سي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه خبرداری ورکوي که طالبان د افغانستان پر وړاندې ظلم ته دوام ورکړي، دوی به جګړه ونه دروي. احمد مسعود چې ځان د دې جبهې مشر ګڼي له یوې لویدیځې ټلویزیوني شبکې ARTE سره په یوه تازه مرکه کې له طالبانو غوښتي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه مراعات کړي. نوموړی وایي کله چې په حکومت کې د ټولنې ټول وګړي شامل سي، سوله، پخلاینه او دولت جوړونه به ممکنه سي. نوموړی په دې مرکه کې د افغان ښځو او نجونو تعلیم او نورو حقونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې طالبان باید د ټولو وګړو بشري حقونو ته درناوی وکړي. هڅه مو وکړه د ښاغلي مسعود د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت مثبت نظر هم ولرو، خو تر دې دمه یې په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایران ته له سفر وروسته د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته ویلي و چې په ایران کې له احمد مسعود سره او د مقاومت جبهې له یو شمېر نورو مشرانو سره کتلي، خو د دې خبرو جزئیات رسنیز نسول. خو طالبانو ویلي د ټولګډونه حکومت جوړېدو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت جبهه په لومړي ځل په پنجشیر ولایت کې جوړه او وخت نا وخت د یاد ولایت تر څنګ په ځینو نورو ولایتونو کې لکه بغلان او تخار کې هم د دوی پر ضد د جګړې د دوام ساتلو او مرګزوبلو اړولو راپورونه ورکوي. تازه د مې میاشتې په شلمه نیټه د یادې جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي و چې د پنجشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د کمین په ترڅ کې 18 طالبان وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع چکور د خبره بې ځایه تبلیغات کړنلې وه. احمد مسعود په مرکه کې د خپلو جنګیالیو شمیر 3000 تنه یاد کړی او ویلي دي چې د ملاتړو سرچینو د کمښت له امله یې د جنګیالیو شمیر محدود دی. تر دې مخکې په ترکیه کې یو شمیر افغان سیاستوالو او د تیر حکومت چارواکو د یوې ناستې په ترڅ کې له ملي مقاومت جبهې او ټولو هغو فعالیتونو د ملاتړ اعلان وکړ چې د طالبانو پر ضد دي. خو طالبانو هر کله د مقاومت جبهې د فعالیتونو د شنډېدو ادعا وکړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به د جګړو د دوام او د امنیت د اخلال اجازه ورنکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو پر ضد مقاومت په نامه ملي جبهه وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي، دوی به دې ته تیار وي چې په افغانستان کې خپله روانه مبارزه ودروي. په دې وروستیو کې د جبهې د وسلولو طالبانو په وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې د حملو مسؤلیت منلی دی. په دغو حملو کې د دې جبهې په خبره چې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو طالبانو ویلي دي چې د جبهې په نامه د مقاومت جبهې په نامه کومه ډله په افغانستان کې نسته او دوی تر ډیره حده پورې ځپل سوي دي. احمد مسعود چې ځان د جبهې مشر ګڼي لیوی غربي ټلویزیونی شبکې سره په امریکا کې ویلي دي چې سوله، پخلاینه او دولت جوړونه هغه وخت ممکنه ده چې د ټولنې ټول وګړي په حکومت کې شامل سي او له اختلافاتو څخه لاس واخلي. ازادي رادیو ته غوښیاست وړاندې په خبرونه کې د اوکراین وضعیت ته هم کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښیست په دې خبرونه کې دارها راپور هم خبر و چې د طالبانو حکومت افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد د هغه د هغوی د ستنولو کمیسون خپل لایحه پرون اعلان کړه. د کمیسون هیلمند دی چې وبکولی سي افغانستان ته د افغان شخصیتونو ستنولو ته زمینه برابر کړي. د خبرونه د سر راپور دا و چې د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي، دوی تیار دي چې په افغانستان کې خپل روانه مبارزه ودروي. د سیاسي مسایلو شنونکي وحید ویصال را سره په مستقیم تماس کړي. ویصال صاحب، څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکو ته پام وکړي چې د دوی په وړاندې روان اختلافات چې په ځینو ولایتونو کې راپورونه ورکول سوي دي پای عمومي؟ ویصال صاحب، آواز مې اوري؟
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. از ما پښتنه دا و چې ستاسو نظر څه دی چې طالبان باید کوم مسایلو ته لومړیتوب ورکړي چې د دوی په وړاندې روان سیاسي یا هم نظامی اختلافات پای عمومي؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته. ګوري، وخت دا رسیدلی ده چې افغانانو ته یو خپلمنځي فرصت مهیا شوی دی تر څو له دغه سطحه د یو داسې استفاده وکړي تر څو د یو بین الافغاني مذاکرات او یو بین الافغاني ډایلوګ ته لاره هواره کړي. هغه اولویتونه چې د افغان د اوس لپاره د طالب لپاره په مخ پراته دي باید هغه درک کړي او هغه وپیژني او لاس په کار شي تر څو د دغه لپاره یو داسې یو فضا حکم کړي تر څو مخالفه ډله د لپاره یو داسې دلیل پرې نه دی چې هغوی جګړې ته مخه کړي یا د جګړې اپشن انتخاب کړي. دلته تاسو په تو یا نه همیاشتو کې وګورئ طالب لورو یو داسې خوشنینی نه دی ښودلی چې مخالفه ډله تر څو د جګړې له غافشان څخه راوګرځي او دلته یو مذاکراتو فرصت یا یو داسې ځای ورته مهیا کړي چې تر څو مخامخ مذاکرات پیل شي. دغه جملې څخه تاسو په تېر په دوحه کې هغه مذاکرات راواخلئ چې د جمهوریت او د امارت ترمنځ ترسره کیدل. دوی په خپلو مذاکراتو باندې ګوره باور نه درلوده. هغوی طالب لوري به نه غوښتل چې له جمهوریت د کابل د ادارې له استازو سره خبرې وکړي. هغوی اولویت دې ته ورکاو چې د جمهوریت پر ځای باید له امریکا سره مذاکرات وسي، او جمهوریت دا ټینګار کاوه چې باید د طالب پر ځای له پاکستان سره مذاکرات وسي. یعنی دغه د مذاکراتو بې باوري باید له منځه لاړ شي. یو افغان بل افغان باید وپیژني، درک کړي او دا یو واقعیت په توګه باندې ومني. دغه اقوام دلته چې پراته دي، که هغه تاجک دي که ازبک دي، دا یو ستر حقیقت ده. هیڅ قوم نشي کولی چې بل قوم له منځه ویسي یا ماحکي له دغه ساحې څخه، بلکې هغوی درکي، هغوی ته باید په خپله د حکومتداري په اډانه کې ځای ورکړي.
بل وایسال صاحب حکومت په دغه دوحه کې چې څو میاشتې مذاکرې روانې وي، یوه ژمنه طالبانو د یوه ټولګډون حکومت د جوړولو په اړه کړې وه چې لا هم پر طالبانو انتقاد کړي چې ټولګډونه حکومت یې نه دی جوړ کړی چې ټول اقوام ټولې سیاسي ډلې ټپلې پکې خپل ځان وګوري. په دې برخه کې خلک څه وایي چې دوی څه ډول یو حکومت غواړي چې ولري؟
ګوري، دغه انتقاد پر ځای انتقاد ده. دا یو حقیقي انزور ده په افغانستان کې د طالبانو په اته میاستنی یا نهه میاستنی حکومت کې. یعنی اته نهه میاستې کابو وخت چې دوی ته ورکړ شوی دی، دوی په خپله د حکومتدارۍ په اډانه کې داسې کسان تر اوسه پورې نه دي ځای کړي چې هغه تیر جمهوریت د حکومت غړي یا د کارمندان اوسي. یا خو په هغه ټیټه معنا باندې ویلی سو چې هغه تخنیکي کارونه دي، هغه خو دوی مجبور مکلف دي، ځکه دوی په وس توان کې نسته. هغوی دوره ظرفیت نه لري، هغوی دوره بشري قوه نه لري چې دغه چارې په مخ ویسي. یعنی دوی ښه جدیت لري چې دغه کسان هم له غزاینو څخه محو کړي. حتی دغسې رافرونه هم موجود دي چې ځینې کسان د دوی په منځ کې پیدا شوي، برحاله کس لري سوی د دوی کس په هغه ځای کې مقرر شوی ده، هغه ځای کې څنګه شوی ده، ټاکل شوی ده. خو یعنې دغسې کارونه چې د تیر حکومت هغه کسان چې مفسد نه ول په ظلم او په خیانت.
بله، ډېر مننه ستاسو تماس. ادقل زه ستاسو آواز نه اورم. د سیاسي مسایلو شینونکی وحید ویصال وو چې د جبهې د وستیو
باید هغه ته ځای ورکول سي، هغه مدغم کول سي، هغه د یو حقیقت په توګه دی، افغان په توګه باندې.
ډېر مننه. د سیاسي مسایلو شینونکی وحید ویصال وو چې را سره خبرې کولې. د ټلیفون کرشه صفا نوه. د اوریدونکو څخه معذرت غواړو. په څو شیبو کې بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
کونړ کې د دوو شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو څخه په سلګونو فارغ سوو کسانو د دولتي اسنادو ترلاسه کولو لپاره ازموینه ورکړه. په دوی کې قابلي او ښځینه نرسان هم شامل دي. دا هم تفصیل.
په کونړ کې د صفا او مروه او المدینه په نومونو د طبي زده کړو دوه خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې تر اوسه ترې د نرسنګ قابلګۍ، فارمیسي، غاښونو او نورو څانګو څخه په سلګونو کسان فارغ شوي چې ډیری د دولتي اسنادو د نه درلودو په اساس بې دندو ګرځي. د همدې ستونزې د هواري لپاره ترې دولتي ازموینه واخیستل شوه. د عامې روغتیا وزارت د نظارت څانګې عمومي مدیر نجیب الله عابد وایي په ازموینه کې 550 کسانو ګډون کړی و، او څوک چې په دغه ازموینه کې بریالي شي هغوی ته به دولتي اسناد ورکول کیږي او له هغه وروسته کولی شي دندې پیدا کړي.
خپل پرسونل یا خپل قابلیت یا نرسان همدلته ولرو، نو دومره مصرف ته به هم ضرورت نه وي، او هغه کم نیمګړتیا چې په رخصتۍ کې راځي که دلته څوک وي نو هغه به بیخي پراخه راشي.
د المدینه طبي زده کړو مرکز څخه فارغه شوي کرشما مالیار وایي غواړي له روغتیا اسانتیاو بې برخې میرمنو او خویندو ته خدمت وکړي.
د مکاتبو تاسو
سکولون ته اجازه ورکې چې هغه ټول خويند زمو غوند زده کړی وکي چې دولسه نفرغه شي به نور لوړ زده کړی وکي او ټولن ته خدمات وکي. د خزو تعلیم ز ډیر زیات مهم بولم په دې خاطر مند چې او زمنګ خويند باز ناروغ یا د غاخونو تکلیف چې ولري نو هغه زیاتره خلک چې د سړو ډاکټر ته نه وړي هغه تکلیف ځان مند دی ری.
په کونړ کې په داسې حال کې لیادو مرکزونو 250 فارغینو څخه د دولتي اسنادو تر لاسه کول لپاره ازموینه اخستل کیږي چې اوس هم په زیاتو روغتي مرکزونو کې د خزینه کارکونکو کمی موجود دی.
د طالبان حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسیون خپل لایحه پرون اعلان کړه. په دغه کمیسیون کې شامل کسانو ډاډ شوولې چې وبه کولی سي افغانستان ته د زیاتو شخصیتونو د ستنېدو لپاره زمینه برابره کړي.
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو او افغانستان ته د هغوی د ستنولو کمیسیون د شنبه په ورځ د مې میاشتې په 21مه خپل 15 مادي لایحه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت مرستیال وایاند او د ملي راډیو ټلویزیون مشر احمد الله وسیق د دې لایحې د لوستلو پر مهال وویل چې
راتلونکو کسانو ته د ورکیدونکو کارت یا اطمینان خط ترتیبول د راستنیدونکو سیاسي او نظامی مخاورو افغانانو لپاره د موقت یا لند محالی استوګنې د ځای برابرول که د کمیسون په توسط هیواد ته راستنشوي هیوادوال امنیتی اندیشنې ولري د هغوی د شخصي امنیت د تامینولو لپاره د کمیسون د لزومدید لمخې د استخباراتو په چوکاټ کې هغوی ته ساتونکي هم ورکول کېدای شي.
په دې 15 مادي لایحه کې د نورو بیلابیلو مواردو ترڅنګ د همراغلي چې که څوک راستنسبیو کسانو ته ستونزې جوړوي له متخلفینو سره به د دوی لوري جدی شرعی چلند کیږي. دا شاندا هم پکې راغلی چې راستنسوي کسان کولای سي په خصوصي سکتور کې کار وکړي. د دې لایحې په پای کې د یاد کمیسون سره د تماس شمیرې هم اعلان شوې چې دا افغانان کولای سي هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره له دغو چارواکو سره په تماس کې سي. د دغه کمیسون مشر او د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور هیواد ته د افغان شخصیتونو تر بیرته ستنېدو او هغوی ته تر آرام ژوند مساعدې دوه ورسته دا چې آیا د سیاسي فعالیت اجازه به ولري په دې اړه یې وویل.
د دوی د فعالیت خبره الته شروع کیږي. دوی کله راشي د دوی د ابتدایي غوښتنې هغه تأمین شي لکه د دوی د سر د مال امنیت د عزت امنیت عادي ژوند ته د دوی راګرځېدل دا شیاره وشي نور خبرې بیا وروسته کیږي.
دا یادونه ورده چې د دې کمیسیون په ترکیب کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په مشرۍ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر خیر الله خیرخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت انس حقانی عبدالرحمن منصور او ضیاء الرحمن مدنی شامل دي. له دې وړاندې د بشري حقوقو نړیوال سازمان په راپور کې ویلي چې خو 1500 پخوانی پوځیان د طالبانو لوري بندیان وزر او یا هم لا درک سوي دي.
ورسله هغه چې روسي چارواکو د مایوپول د ازوف سټال فابریکا کې د نیول سو پوځیانو د محاکمې کېدو په اړه څرګندونه وکړه. دغه پوځیانو د برخلیک په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي.
د هغو اوکراینی سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنې څرګندېږي چې د مایوپول په ازوف سټال فابریکا کې له تخلیه وروسته روسي ځواکونو د اسیرانو په توګنی ولیدي. د روسیې د پارلمان د نړیوالو چارو د کمیټې رئیس او د روسیې د دیموکراتیک ګوند مشر لیونیو سلوتسکی نن ویلي چې د دغو پوځیانو برخلیک باید په محکمه کې معلوم شي، ځکه چې د ده په وینا د هغوی اکثره د ازوف قطعې سخت دریځ ملت پال دي. سلوتسکی په خپل ټلیګرام چینل کې لیکلي د د نظر نه دی بدل شوی، باید د ازوف د قطعې چې په روسیه کې غیر قانوني ده هیڅ غړی تبادله نشي. د روسیې د صدر اعظم رستیالی ایرینا ویرشوک پرون شنبه ویلی و چې د اوکراین چارواکو او د سرتیرو خپلوانو له مسکو په کلکه غوښتي چې له هغوی سره د جګړې د اسیرانو په توګه چلند وکوي او کیف به د هغوی د هر فرد د بیرته راخلاصولو لپاره مبارزه وکړي. د روسیې پوځ کابو درې میاشتې پخوا ماریوپول ښار محاصره کړ او په پرلپسې بریدونو یې د ستراتیژیک بندر له خاورو سره خاورې کړ. اټکلونه ښیي چې د دغه ښار تر 40,000 ډیر ملکي وګړي وژل شوي دي. د کرملین له اعلان سره سم د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د خپل هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي چې د ازوف سټال د پولادو فابریکه په بشپړ ډول نیول شوې او په دې توګه ټول ښار د روسانو لاسته ورغلی دی. آزوفستال په دې سیمه کې د اوکرایني ځواکونو وروستای سنگر و چې د روسیې په وړاندې مقاومت کاوه. د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس د دفاع وزارت په قول ویلي چې د دوشنبه په ورځ 2409 اوکرایني ځواکونه تسلیم شول. روسیه د اوکراین په جګړه کې یو بری تارتیا لرله، ځکه چې دا جګړه د روسی چارواکو د تصور خلاف روسیه ته ډیره سخت او ګرانه تمامه شوې ده.
د دې خبرونې د راپورونو برخه دلته پای ته رسیږي. پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیچاره. دا خبرونې په دې برخه کې مو هرکلی کوو. دا نورو کلونو پرتله روان کال په غزنی کې د خوارسواکو ماشومان او میاندو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. دغلته روغتیایي چارواکي د خوارسواکۍ د زیاتوالي مهم سببونه بېوزلي، بېغوري او د اولادونو د زیږون ترمنځ د واټن نامراتول یادوي. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت چې د یوې خوارزواکې مور او د هغې د خوارزواکو ماشومانو په کیسه پیلېږي.
د غزنی ملکی روغتون د ماشومانو په واټ کې د دوو غبرګلونو خوارزواکو ماشومانو سرته ناسته مور دا د غزنی د یکول سوالی اختر بیبي ده. اختر بیبي وایا 23 کاله عمر لري، یولس کاله وړاندې واده سوی او تر اوسه یې دولس اولادونه زیږولي. دا وایي 15 میاشتې وړاندې مې دوه غبرګ اولادونه نړۍ ته راوړل چې اوس دواړه په خوارځواکۍ اخته دي، خو سربیره پر دې اوس بیا د دریو میاشتو مېندواره یم. اختر بیبی وایي دوه ځله مې څلور غبرګلونې ماشومان زیږولي. زه او خاوند مې نور ماشومان نه غواړو، خو د ماشومانو د زیږون د مخنیوي لپاره مو هیڅ درمل نه دي خوړلي او په دې اړه هیڅ معلومات نه لرو چې څنګه دا کار وکړو. نوموړی وایي موږ غواړو چې د اولادونو ترمنځ واټن وي، لکه څنګه چې اوس ډاکټرانو څناڅو معلومات راکړل، خو اوس نا وخته ده ځکه د دریو میاشتو اولاد په نس لرم. اختر بیبي زیاتوي مشر زوی او لور مې دوه کاله وړاندې په هوایي برید کې ووزل سول. له پاتو څخه مې 15 دانې په خوارځواکۍ اخته دي او پاته نورې هم وخت نا وخته رنځوران وي. ستونزه دا نه ده چې د اختر بیبي نیمایي اولادونه خوارځواکي دي، ستونزه دا ده چې په خپل اختر بیبي هم خوارځواکۍ ځپلې ده. اختر بیبي چې اوس د اولادونو له پالنې ستړې ده، د خپل ژوند خپله ترخه کیسه له دغه ځایه پیلوي او وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې ته په خپله هم خوارځواکي سوې یې. ډاکټره بیبي عائشه د غزنی په ملکي روغتون کې د ښځینه ناروغیو متخصصه ده. دا وایي د پرله پسې اولادونو زیږول د اختر بیبي په رنګه د ټولو ښځو ستونزې زیاتوي او که دا حالت دوام پیدا کړي نو دا د میندو او اولادونو د مرګ سبب ګرځي. نوموړی وایي میندې او پلرنه باید په دې ځان پوه کړي چې د ماشومانو د زیږون ترمنځ واټن زیات کړي.
موږ زیاتره ماشومان لیدلی دي چې ماشوم د اتو میاشتو ده، د شپږو میاشتو ماشوم د مور په نس کې ده. دا خپل هم مور له بینه ځي، هم ماشوم له بینه ځي. یو څه پیدا شوی ده، یو څه په نس کې ده، یو خپل مور ده، دوې نفر له بینه ځي. که دوه کاله فاصله ورکړي نه مور سوی ته غزي ته ځي، نه ماشوم سوی ته غزي ته ځي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی روغتیا چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله تیر او روان کال په غزنی کې د ماشومانو د خوارځواکۍ پیښې ډېرې سوي چې مهم لاملونه یې بېوزلي او د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول دي. د غزنی د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادۍ راډیو ته وویل د تیر کال له پیله تر اوسه پورې یوازې له موږ سره نږدې 1500 د خوارځواکۍ پیښې ثبت سوي چې نظر نورو کلونو ته بیخي زیاتې دي. د ښاغلي همت د معلوماتو له مخې خلکو ته هم پوهاوی نه رسېدل، اقتصادي ستونزې او روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی هغه لاملونه دي چې د خوارځواکۍ پیښې زیاتې کړې دي.
د سوی تغذیه واقعیت هم په ماشومان او هم په میندو کې نظر به تیرو کلونو ته په داخل دو کلونو کې زیاتوالی پکې راغلی ده او په دې کې هېڅ شک نشته کوم ارقام چې له موږ سره موجود دي د هغو په اساس باندې دا واقعیت زیات شوي دي. او علت یې یو خو فقر و بیچارګي ده، بل بعض مناطقو کې د خلکو لریوالی له صحي مراکزو څخه ده، او یو تعداد انتاني امراض دي خصوصا ماشومانو کې چې هغه هم لکه اسهالات او سینه بغل او دا خپل د سوی تغذیه سبب کېږي.
دا راپورونو په اساس په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان کې د فقر، بیوزلۍ او بیغورۍ له امله د خورځواکو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی.
ازادي رادیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسمت ساروان د څو رسنیو پاڼې اړولې.
ریپبلیک ورلد خبرونه په یو راپور کې لیکلي چې طالبان د شوزو د حقونو په برخه کې د باور له نظره صفر دي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان په خوانی چیړونکو او د بشري حقونو مرستيال رئیس هیدر بار وایي د طالبانو د مشرتابه په هیڅ غړي د شوزو د حقونو په برخه کې هیڅ باور نشي کړي. دا وایي چې طالبان د شوزو پر ضد تاوتریخوالی ورس په ورځ زیاتوي. اغلی بار دا څرګندونه ورسته لدی کړی چې طالبانو په یو تازه اقدام کې د تلویزیونونو شزینه ویندویانو ته ویلي چې مخونه پټ کړي او تر دې لژوند دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په شمول یو شمیر ادارې منحل کړي. د بشري حقوقو د کمیسون پر منحل کېدو خوښنی شو ولیدل. هیدر بار هم داراز ویلي طالبانو د واکله ترلاسه کولو ورسته ویل چې شزو او حقونو ته درناوی کوي، خو هر ورځ چې تیریږي دوی د شزو د محدودولو او ځپلو لپاره یو نوی فرمان صادروي. د امریکا ټایم مجلې بیا په یو لیکنه کې ښلي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت به په امریکا کې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د موقتی خوندي وضعیت په پروګرام کې د شاملې دوه غوښتنه وکړي. د ټایم مجلې لیکنې سره سم په دې پروګرام کې ګډون تر 1300 پورې د امریکا له خاورې د کسانو د استلو مخنیسي او هغوی ته د کار او سفر اجازه ورکوي. د دې لیکنې په دوام کې راغلي د امریکا د کورنی امنیت وزارت اټکل کړی چې په امریکا کې 2500 میشت افغانان د موقتی خوندي وضعیت پروګرام په شرایطو برابر دي او ورته تقاضا کولای شي. د مجلې د لیکنې په دوام کې لولو دا پروګرام د هغو افغانانو پر وضعیت چې د امریکا له خاورې دی باندې دي او غواړي متحدو ایالاتونو ته لاړ شي اغیز نه لري او د هغو نورو دایمي اقامت چې مخکې تر مخکې په امریکا کې دي نه تسهیل لري.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې راخلو.
کاروان د غزنی ولایت د ګیرول سوال څخه خبرې کوم. دلته په دغه ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې ډېرې غیر فعال دي. کله چې یو بل سره اړیکه نیسو نو اول خروجېږي نه، او بیا چې کله روغ شي ټلیفون نو هغه غږ یې تر موږ پورې نه رارسېږي. کله د یو غږ نه یو طرفه غږ نه ورځي او کله له بل طرفه غږ نه ورځي. نو که چېرته د موږ غږ تر مسؤولینو پورې ورسېږي ډېره به ښه وي.
سلام زما زهري مند پیغام دین مند ولایت ته پرېږدم. دلته د ګرانی برابر باندې دلته اتحادیې جوړې شوی دي. دوی د اشیان لوړ کړی دي او نو غواړي چې کښته کې نوارې اتحادیې لپاره وکیل ټاکلی دی. دوی د هر شي نرخ په لګ تعقیبوي او ګوري. موږ د ازاد راډیو د دولت څخه غواړو چې دا پیغام حتمي او ضرور عملي شي او د اتحادیې د منځه ولاړ شي او د نرخو باندې اغیز وکړي چې نرخونه راښکته شي.
استاد سره پاړی کوم. زما تاسو زه د طالبان سره د غښتنه د چې اسلامي امارات سره د تاریخ داسې یو دم نه کې باندې ځکه چې د خلکو خواري کړل دي، خرڅول او راخرڅول د خلکو خواري کړل دي، زحمتونه کړل دي. نو دا کشیر داسې یو دم باندې نو دا خو د خلکو ډیر زیار کړی دي، دا خو بے ځای دي او دا خلق استړیا موته زی
پیغام په جټه ول دی مال په افغانستان کې دا سنجټ ګراندي خصوصا په ټول افغانستان کې ګراندي تقریبا په ایران کې په شپږ سوه تومن باندې لس جی بی انټرنیټ د یوې میاشتې دپاره دی، په پاکستان کې په دوه سوه روپۍ باندې دی، او په سراتیزه په هندوستان کې په څلوېښت روپۍ دی. اوس خو به هغه کیسې م نه چې وایي امپایې ونړېدلې یا چش دی یا په کمربند په ساخه کې دی داخه دی نو مصرف کوي. نو د لوړپوړو چارواکو څه مې دا هیله ده چې دغه یو انټرنیټ یو څه ارزانه کړي، د خلکو سره ستړي دي وسې نه پرسېږي. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
دا اوس لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
له اجمل ان مننه چې د خبرونه تر دې شیبه درو پرونو په بل ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړه. د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د افغانستان لپاره د ناروې سفیر اولا اندریاس لینډیمان وایي دوی ته دا ستونزمنه ده په افغانستان کې له هغه حکومت سره همکاري وکړي چې ټول شموله د خلکو استازی او په واقعي معنا د ښځو د مساوي ونډې لرونکی نه وي. ښاغلی لینډیمان دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته نن په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلې ده. د افغانستان لپاره د ناروې سفیر وایي په دې کتنه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار وکړ. لینډیمان پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم خبرې کړې وې. طالب چارواکو له متحده عرب اماراتو غوښتنه کړې ده چې د افغانانو د ویزو ستونزه حل او افغانستان ته مستقیمي الوتنې بیا پیل کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دا غوښتنه د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره کتنې کې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کړي. ښاغلی کریمی زیاتوي عبدالغنی برادر چې له یو پلاوي سره د خلیفه بن زید النهیان له ځایناستي شیخ محمد بن زید النهیان سره کتنې ته ورغلی وو، له هغه سره خبرو کې اماراتو کې د هغو افغان بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې چې جرمونه یې درانه نه وي. د پولند ولسمشر اندی دودا نن یکشنبه په ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. وروسته له هغې چې روسیې د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین یرغل پیل کړی، دودا به د یوه دولت لومړی مشر وي چې د اوکراین پارلمان ته وینا کوي. تمه کېږي د پولند ولسمشر به په خپله وینا کې یو ور بیا په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب په اړه خپله غوښتنه بیا تکرار کړي. اندری دودا په اپریل میاشت کې هم د ځینو نورو هیوادونو له ولسمشرانو سره یو ځای کیف ته سفر کړی وو او د اوکراین له ولسمشر مشر ولادیمیر زیلینسکی سره خبرې کړې وې. د سعودي عربستان یو هوایی شرکت خپل لومړنی هغه الوتنه په بریا ترسره کړه چې ټوله عملیې شزوي. د دغه شاهي هیواد چارواکو پرون د شوزو د پیاوړتیا پر لوري مهم ګام بللی دی. د سعودي عربستان د فلای عدیل په نوم د هوایی شرکت دغه الوتنه د ریاض او سرحدي شار جدې ترمن سوي ده. د فلای عدیل شرکت ویان اوماد اسکندر سانی ویلي دا د ای درې سوه شل ډوله الوتکې الوتنه وه. د دې او کسیزې عملی ډیری برخه د سعودي عربستان میرمنې وي.
افغانی شرکتونو د پاکستان د 2022 کال په نړیوال نندارتون کې ګډون کړی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی د قیمتي کانو شپږ شرکتونو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د قیمتي کانو، ګاڼو او سنگار په نندارتون کې ګډون کړی. یاد وزارت ویلي چې دغه نندارتون چې پرون پیل شوی درې ورځې به دوام وکړي. په دې نندارتون کې به افغاني شرکتونه د افغانستان قیمتي کاڼې نندارې ته وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویلي په یاد نندارتون کې به د افغاني شرکتونو ګډون د دوی د توکو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ګټور تمام شي. د ننګرهار د څلورو پارکونو په 2903 اجره بزمکه کې هندواڼې کرل شوې. د ننګرهار د کانال ریاست ویان مولا سید همایون غریب مل نن ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې به د ازمکه 4,600 ټنه هندواڼې حاصل ورکړي. ښاغلی غریب مل وایي تیر کال دوی 2,000 ټنه هندواڼې حاصل درلود، خو سږ کال به نږدې 15,000 ټنه د هندواڼو حاصل راټول کړي. نوموړي زیاته کړه په دې ځمکو کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. دا غریب مل په خبره دا محل په ننګرهار ولایت کې یو کیلو هندوانه په 80 افغانیو خرڅیږي او نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسارو بیا یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 20 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 20 پوله، یو انګلیسي پاونډ 111 افغانۍ او 14 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 401 افغانۍ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته امر کړی چې پر افغان شذو او جنودی حجاب جبري کړي. د تیری شنبه په ورځ په رسمي ډول طالبانو شذو او جنونو ته د حجاب کولو امر اعلان کړ. په دې فرمان کې راغلي چې شذې به پرته له سترګو ټول ځان پټوي او کله دې امر څخه سرغړونه وکړي نارینه خپلوانو ته به سزا ورکړل سي. پر شذو په زور د داسې حجاب چې یوازې د سترګو ښکارا کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلي چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جنونو پر مخ ته شونځي دروازې تړلې دي. هغه شذو چې نور ته د کار زمينه برابر کړې و هم تر ډیره حد فعالیت نس کولای. نن په نور بس د خبرونه کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او د حقونو فعال شکریا حیدری ګډون کوي. د پوهنتون استاد اغلی تلوسه اصولي لمر سره وصل سوی ده. اصولي صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي. تاسو مننه
چې موږ ته وخت راکړئ.
ډیر مننه اصولي صاحب. که په لومړي سر کې په دغه اړه باندې خبرې وکړو چې طالبانو چې دغه اعلامیه صادره کړې ده دغه په دوهمه جمله کې راغلي دي چې د افغانستان تقریبا 99% ښځې حجاب کوي. کله چې دا ډول خبره راغلې ده په خپل په اعلامیه کې، نو دغه ډول اعلامیو ته څه اړتیا ده ستاسو په نظر؟
ورسره موږ تاسو شپږیږو دا اصلاً د حجاب موضوع نه دی. دا یو سیاسي پروژه ده چې دی پلی کوي. ای کاش چې دی د اسلام په حقله مکمل معلومات درلودی او واقعي اسلام یې پلی کړی وای په افغانستان کې. موږ به ډېره خوشحاله سوای او د دې سره به مو همکاري کول. دا د اسلام پر نامه تجارت دی، دا د اسلام پر نامه قدرت لاسته راوړل دی. اصلا خود افغانستان خلق مسلمانان وو، مسلمانان دی، مسلمانان به ووسی. نوز موش پلانون و نیساگانو گرد مسلمان ها دیگل که ده دیده نو اغلط نپیجه. نوز موش دخو گرده ده اسلام ایجاب، اسلامی هیجاب سطر اورت ده مخ دا نه دی ولی چې واز دې د قران شریف په کوم ځای په کوم حیات کې راغلی ده چې تاسو ګرد مخبر کې واز دې سترګي کله هدف په دې نو د سترګو په لور خغه دی یو بل سره ویني کول شي د فساد باندې سي او ستر عورت نو دې چې د ځنه دای استلې ده دا فکر کوم په اسلام کې بيخي بدعت دی چې خدای مو د دې سهو ساتي. نو دې اصلا هدف د ایجاب کول نه دی. موږ تاسو په یوه چې یو پلا د مخه اشرار له په دغه نامه تجارت وکي چې د اسلام دین په جهان کې د تروریزم د وحشت په نامه مشهور کی. اوس دوام پلا تاسو دې د حقوق سره زده کړه دې هم دغه تجارت کی. د افغانستان خلک مکمل نن 90% نه چې لا سل پسل د افغانستان خلک مسلمانان دي، خپل اسلامي قواعد ته احترام لري او ایجاب کی. ایجاب دغه دی چې واز د مخ معلوم سي لاسونه پښې دغه ګرد افغانستان خلک هیڅ څوک لټ لغړ بربر نه دی کړی. دا یو سیاسي پروژه ده او دی په دې پوسی چې اوسنی اثر د افغانستان ځوانان خلک هغه د 15 کالو د مخ ځوانان نه دي. اوس خلک کودي، خلک رسیدلی دي د ټکنالوژي او اثر دی. خلک آسمانو ته وختل. موږ په څه فکر کې اول دی لطف وکړي هغه اولیتونه چې ضرورت چې خلک لري او خلک د ورځې فضل ډوډۍ کالی صحت یعنی دا اقتصادي اجتماعي سیاسي د نورو اړخو ته دې فکر وکړي. فضل سیاسي اړخ پاکستان راځي خلک دی وژني ته ورته وایي مصالحې ملي دي. آیا مصالحې ملي دغه ته وایي چې د پاکستان سره مسالې ملي دي، د خپل خلکو سره، د خپل خلکو دفاع وکړه، د حقوق ځای دفاع وکړه. ته په ایجاب پسې څه ګرځې؟ خلک ایجاب لري، خلک مسلمانان دي، شکر د خپل اسلام په قواعدو سره تاسې ښه پوهېږي. تاسې مه کوئ، نو تاسې ولې دغه حق د دې څاخی د دې مسلم حق دی، جهان ورکړی ده، شورای ملل متحد ورکړی ده، تاسې ولې څه کراش د دې حق دنیا کې اقتصادي ضربه ته څومره اقتصادي ضربه ورکړي چې ښځې پر کور کښېنو؟
حیدری صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
تاسې نه هم مننه. سلام برند کوم تاسې او تاسې اوریدونکو ته.
دلته ویل سوي دي چې که ښځې په دغه کار کې پاتې راسي چې حجاب ونه کړي، هغه سې لکه په دې اعلامیه کې چې ویل سوي دي، د اعلامیې له مخې دغه تور رنګه جامه او چادري او دغه ټوله ورته ویل سوي دي چې دغه حجاب دی. نو دلته ویل سوي چې د بې حجابه مېرمنې دی باید کور معلوم سي، اول دی کور په نقشه کړل سي، د هغه ولي ته دی، یعنی یو بل څوک چې په دې معنا چې دا ښځه، یعنی د ښځې څخه به ځواب نه غوښتل کېږي، بلکې د یو بل کس څخه چې هغه کېدای شي د دې نارینه خپلوان وي، هغه ته به توصیه کېږي او دریم ځل به دی احضار کېږي، کنه بیا حبس ته ځي او محاکمه کېږي. ستاسو په نظر دغه د عادي خلکو ژوند څومره له خطر سره مخامخ کوي، او د یوې ښځې کور معلومول دغه په خپل آیا جواز لري؟
زما په نظر سره په اسلام کې هیڅ کله دغه جواز نشته ده، و زه فکر کوم چې د افغانستان خلک دې ته نه باید اجازه ورکړي چې داسې کار طالبان وکړي. او د افغانستان خلک ټول الحمدلله مسلمان دي، ټول با حجابه دي، ښځې هیڅ څوک په حجابه نه دي. نو د طالبانو دغه پریکون سره واقعا داسې لیدل کېږي چې دوی اسلام نه اصلا خبر نه دي، و اسلام نه اصلا دوی کومه آگاهی نه لري، خبرتیا نه لري. اسلام کې هیڅ کله دغه شرایط د ښځو لپاره راغلي نه دي. پد شوه چې دوی کور معلوموي، دوی په کوم شریعت کې، د اسلام په کوم ځای کې دغه سي یو خبر راغلی دا چې دوی د خزي کور معلومول او دوی ته په زور سره ایجاب تحمیلول؟ ټول خزي ماشاءالله ایجاب لري او په ایجاب یې سوګ نه دي. نو د اسلام په دین کې دوی کا اسلام دین خ د اسلام دین ته حاضر شي، نو دوی به دغه زور زیاته چې دوی کوي په اسلام کې هیڅ کله راغلي نه دي.
شکریا جان، تاسو دوی ورځ په هغه لاریون کې هم ګډون کړی و چې د دغه ډول امرونو پر خلاف باندې شوزو کړی و په شار ناو کې، د هغه په اړه باندې که تاسو مشته څه وایاس چې تاسو غشتنی څه وي؟
زمنګه غوښتنې دا چې منګه الحمدلله مسلمان هستو، ټول خزي با حجاب دي، هیڅ کله منګه په جمهوریت کې هم منګه بې حجاب نه وو، اوس هم منګه بې حجاب نه استو. نو منګه دا غوښتنه و چې منګه د خپل حق وړو، منګه د عدالت وړو، دا سر ته پای چاته چې سترګې هم معلوم نشي. نو دا ډیر سخت منګه ته دغه دی لامی سره منګه ویل چې ته منګه حق، منګه مسلمان هستو، هیڅ کله منګه به حجاب نه هستو، منګه خپل حق وختل، منګه خپل همغه عدالت چې منګه ته اسلام را کړی دی، همغه حق چې منګه ته اسلام را کړی دی، منګه همغه وختنه کوله.
مننه شکریا جان، زبر ته تاسو تر اعظم اصولي صاحب په دغه اعلامیه کې همدار از راغلی دي چې هغه مېرمنې چې د امارات اړوند اورګانونو کې فعالیت کوي او کې حجاب رعایت نکړي، او دغه حجاب چې طالبان ورته حجاب وایي، دا ډول حجاب کې رعایت نکړنو له دندې څخه به کوشش کړل سي. ستاسو په نظر شته له څومره خطر سره مخامخ دي چې هر څوک کولای شي چې پر یو شذ باندې د به حجابې تور پوري کړي، او بیا هغه حتی د دې کور په نقشل کړل سي، د دې ناري نخ پهلوان محبس ته یو ورل سي، دغه شذ لدان دي ګوشه کړای سي، یعنی دغه خطر څومره ستا؟
او نو تاسو په یوه چې د اسلام په حق له هیڅ نه آگاهي نه لري، پښ په نامه ځانونه ملا غني او دي ملایان نه دي، ملایان عالم خلګي. نو تاسو راسي اول برخه دا چې تاسو شذ په کور کې نه ول، د هر کورنۍ ډوډۍ مو د دې په ځای چې ډوډۍ ورکې ډوډۍ مو نیمه کړی، یعنی فرضاً لس درې میړه ماشه دلوس، لس درې ماینه دلس دلوس، د دې ډوډۍ نیمه سو، دا یو مشکلات. اولادونه وشي خپل کورنۍ کالی ونه لري، د کور هیڅ شی به په کور کې نه لري. هغه د میړه ماش یوازې د کور کرایه سي او که د کور هغه غذایي مواد. دا یو بل اړخ چې په اسلام کې هیڅ ډول زور زیاتی خشونت نشته. اسلام مقدس دین د ګردو د سهله سهولت آرامي او پیشرفت او ترقی لپاره دی. دی بدبختانه چې دغه شیانو ګرد مخنیوی کی. دا اقتصادي اړخ راته اجتماعي اړخ چې یو کورنۍ کوچنی اجتماع ده، نو په دې سه کې چې فرزند دی په اسلام کې هیڅ وخت نه ده ویل سوی چې د یو انسان گناه کی اشتباه کی داغه پرځای ته د بل نفر څخه پښتنه وځي. هر چا اشتباه کړی ده، گناه کړی ده، هغه څه دی باید پښتنه وځي. دا بل د اسلام اسلام کې بدعت چې تاسو دې دې د ځانه د افتخار کړی ده چې فرض خانم ایجاب نه کی میړه ته بجزا ورکړي یا ورور ته یا لیور ته. دا بل بدعت د اسلام کې دی باید دا زموږ انسانانه زموږ سوالات دی باید واوري ځواب راکړي. دا بدعت نه کنه دی. نو دلته د میړه او د خانمې د ورور او د خور دلته یو بل خشونت د دې په ځای چې تاسې ته هغه یو هغوی ته یو آرام ژوند وپر برخه کړئ، نور هم په کور کې خشونت ورته پیدا کړئ چې فرزند د دې په مخ کې شخړه پیدا کیږي، بدبیني پیدا کیږي. د کور هغه نورمال حالت او نورمال ژوند په یو کړکیچن او یو شخړه باندې تبدیلیږي. اولادونه ګرد روحي تکلیف ګرد به دپرس او دغه مور توک ده. مور هغه څوک دی دغه ستا جامعه جوړوي. ته خپل طالب له کومه پیدا شوې؟ دغه ته خپل د دغه مور زیږنده یې. دغه مور دا چې په یو لاس زنګو او په بل لاس جهان زنګوي، ولې دغه څه کوي؟ هغه شیان چې ضروري دي په مملکت کې لطفا دی دې دا زموږ خبره واوري او دغه ته متوجه شي. ایجاب دومره شی نه ده. او بل دا دی دې لطف وکړي، اساسي ټکو ته دې نظر واچوي. فرزند د مکتب دروازې تلل، کو انجلۍ په کور کې بې سواده تربیه سو، هغه د ایجاب په قدر څه پوهېږي، د اسلام په احکامو څه پوهېږي او د ایجاب په رعایت کولو څه پوهېږي، د مور د پلار د جامې په حقوقو په هغه څه پوهېږي. ته د مکتب دروازې خلاص کړه چې نجونې داسې ذهنیت سازي وکړه. ایجاب سازي مه کوه. ایجاب سازي ستا په مخ کې به هم ایجاب وکړي، ښځه سترګې به وکړي، مخ به وکړي، چادري به وکړي. آیا هغه تر چادري لاندې فساد صورت نه نیسي؟ نیسي.
استاد خبری په دوام دلته یو پښتنه راپورته کیږي. په همدې اعلامیه کې راغلی دی چې د طالبانو په همدغه امر کې راغلی دی چې هغه ښځه چې حجاب رعایت کوي د هغه ګټې دغه دی چې د مفسدینو له شر او فساد څخه به خوندي وي. آیا تاسو د دې خبرې سره مخالف یاست یا که موافق یاست؟
افسوس افسوس په دې خبره باندې چې ذهنیت جوړ نه وي. په کوم صورت کې چې په لسو چادري کې پټ کې په قرآن کې پریږدي چې ذهنیت ونلی چې زه څوک یم، زه څه وظیفه لرم، زه د څه شي دپاره خلق سوی یم او زه باید څه وکړم. نو راځي یو بل مثال. سید جمال الدین افغان 200 کاله په مخکې په خپل کتاب کې لیکلی ده چې زه ډیرو اسلامي هیوادو ته ولاړم، مسلمانان ډیر وو اما مسلمانی ډیر لږ وو. ډیر غیر اسلامي مملکتو ته ولاړم، مسلمانان لږ وو اما مسلمانی ډیر وو. ولې؟ قانون دی، ذهنیتونه یې سم دي. ولې زه خپله ناموس لرم د بل ناموس ته وګورم؟ زه څوک یم؟ زه انسان یم چې باید زما هیڅ نوع ضرر هیچ چا ته ونه رسیږي. په طور کل وایي په لحاظه ذهنیت سازي دې وکړي، مکتبونه دې پرې د نجونو پر مخ خلاص کړي، پوهنتونونه دې پرېږدي چې ذهنیت سازي وشي، صحیح شي افراد وروزي د جامعې دپاره، درست صحیح استادان وروزي، عالم استادان وروزي، جامعه مخته ولاړ شي، ترقي وکړي. په لحاظه ضرورت.
مننه مننه استاد، بیرته تاسو ته راځم. شکر جان استاد، خو به بل پښتنه وکم. دلته په دې اعلامیه کې راغلی دی د طالبانو چې هغه شذ چې حجاب، هغه سه حجاب چې طالبانو ورته ویل دي، هغه ډول حجاب مراتوین ول عزت او وقار څخه به برخمن وي. آیا د یو انسان عزت او وقار د هغه شخصي هغه څه نه دي چې هیڅوک بل نسی ځنی اخستلای؟ یو د یو انسان عزت د هغه خپل شتمنی ده چې هیڅوک نس کولای دا هغه ځنی واخلي. نو دا څنګه تاسو په نظر باندې دا خبرې، آیا دا سینه دي چې هغه شذ ته په ښکاره باندې په بده نظر کتل یا په بده سترګه کتل دي چې د طالبانو خبرې نیمه منلې؟
واقعا هم دغه سده رختیا چم دغه سده زه یو مثال لرم چې طالبان ته دا وایم چې تاسو وګورئ چې کله چې د مراسم د حج مراسم ادا کیږي نر او خزه په هغه ته یو ځای طواف کوي په یو ځای کې په یو مکان کې. آیا طالبان دی هغه نه ډیر دی اسلام دغه جنه ظهور کړی دی؟ نو طالب په اسلام باندې هیڅ خبر نه دی و د اسلام نه هیڅ دوی خبر نه لري که دوی د اسلام نه خبر شي هیڅ کله دغه څه خبر نه کوي. دا ایجاب کول او ایجاب نه کول دا په خپل کورنۍ په خپل شخصي هغه انسانانو پورې اړه لري. دا د سړي او د حالت د نورو په ژوند کې یا د کورنۍ په ژوند کې دوی یو د حالت کوي او یو کارکیچ رامسته کوي د خلکو په منځ کې د خزو په منځ کې د کورنۍ په منځ کې. واقعا زه ایز دوی ته سقسم وایم چې دوی څنګه دا اسلام مونږ ته یو داسې یو اسلام مونږ ته اسلام یو دین ده چې د واقعا د بردباری د ورورولي د ژوند ته خلق سوق ورکوي. طالبان مونږ ته اسلام او نور جهانیانو ته داسې ښیي مثل لکه یو هایولا چې خلک ته وډار شي. و تاسو وګورئ چې په نورو هیوادونو کې افغانان زی هلته چې وایي دی مسلمان دی و یا تاسو وایي چې دی افغانستان نه دی خلک ډیره هیده کوي. همدې خاطر چې دغه طالبان دغه پروژې چې په افغانستان کې پلی کېږي د اسلام نوم باندې د اسلام نوم یې بد کړی دی.
شکریہ جانی که تاسو لیدلی وی د برتانوی خبرنگار یا خبریال پیرس مورګن د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین سره یو مرکه کړی د کی سهیل شاهین او پیرس مورګن ته ویل دي چې د ټاک تلویزیون مرکه ده. دغه سهیل شاهین ورته ویل دي چې د دوی لونی دی او هغه دواړي په قطر کې مکتب وایي شونځي وایي او دا چې په افغانستان کې تشپژم ټولګي پورته دنجونو پر مخ باندې دروازې سی وی دی او بیا پر شوزو باندې دا ډول د حجاب مراتولو او بیا که دوی په دې خبره کې پات راسي دوی د ناری نخ پلوانو ته د سزا ورکولو ستاسو په نظر باندې دغه څومره یو دوګونی پالیسی ده د افغانانو پر وړاندې؟
بله دا خو واقعا معلومدار خبره ده چې دوی خپل ځان ته یو شی غنی و د افغانستان خزو ته بل شی غنی. نو ما مغه وخت کې د مغه ورځ چې منګه تظاهرات درلود ما پښتنه وکړه تعلیم نه چې منګه محاصره کړو ما ته نه پښتنه وکړه چې تاسو والد جنونو پر مخ باندې دغه مکتبونه وتړل. آیا اسلام ویلی چې تعلیم او علم ونرړي؟ د ما سوال ته دې هیڅ جواب ورنکړ او جواب ورنکړ ما ته ډیر خبرې مکوه کنه سر دی وهم. نو داسې کله چې موږ ورنه دیني سوالونه کول یا د اسلام په حق موږ ته نه پوښتنه وکړه موږ ته ډیر ګواښ وکړ او موږ ته ویل چې تاسو موږ نه پوښتنه وکړئ. رښتیا خبره ده چې دوی ډیری کورنۍ دوی په پاکستان کې په نورو هیوادونو کې دوی همدا اوس د دوی کورنۍ هلته دي دوی چې تحصیل کوي بعد بختانه چې د افغانستان خزو ته دوی د بل جنه هدایت ورته کیږي چې دغه سي یو کار په افغانستان کې وکړي. د ما په نظر سره چې دوی نور حق مانده شي پس رفته شي تعلیم د دوی نه پاتې شي. نو د دوی هدف هم دغه ده چې بل هدف چې د اسلام دنیا ته جهان ته په بد شکل باندې معرفي کړي.
ځینو ټکو ته که تاسو وګورئ چې دوی ویلي دي چې که هغه ښځې چې زړې نه وي له نامحرمو نارینهو سره مخامخ کېدو پر مهال دې د شرعي هدایاتو مطابق له سترګو پرته خپل مخ ضرور پټوي. دا ډول ښځې چې که نارینه خپلوان نه لري ستاسو په نظر باندې دوی څومره له خطر سره مخامخ دي؟ نو ستاسو په نظر یوه ښځه څومره دوی په دغه اعلامیه سره وړوکې کوي څومره هغه د یو نارینه د لاس لاندې معرفي کوي او څومره یوې ښځې ته د غیر مکمل انسان په سترګه باندې ګوري چې خپل ځواب په خپل نسي ویلای او د دې پر ځای باندې به یو بل انسان ځواب وایي؟
موږ تاسو ته معلوم دی چې ما د مخم تاسو ته وویل چې دا یو رحمت نه دی پر طالبانو چې موږ وایو ګرد نری وی چې دی د اسلام دین په هکله معلومات نه لري. دا یو واقعیت دی. تاسو فکر وکړئ شمس البازغه چې د ولی مقام د لودې د پاک الله په نس کې هغه چادرې نه درلودې. رابعه چې د بل یو یهودي کنیزه وه هغه جاب نه درلودې. د یهود په کور کې کنیزي کول بیا په ټولو وهلو به یې را په خپل کور کې به کوډله چې ورته جوړ کړ هلته به یې وغورځول. هغه کوډله تیاره وه چې هغه به یې وغورځه دروازه به یې وتړل هغه کوډله به روښانه سوه پاک الله به نور ورکړ. دومره د الله دربار ته نږدې وو. د دوی ایجاب چیرې وو؟ د دوی ایجاب چیرې وو؟ ای طالبه ولې ظلم کړې؟ ولې خپل سیاسي پروژه پر ښځو باندې بې لغې مملکت مو یو وخت مانده غادي پسمانده مملکت نور هم پسې په ژوند سطحه یې کښته کوي. ولې دغه کار کوي؟ د خدای روی دی. هو د اسلام په کوم ځای کې ویلی دی چې ښځې د تعلیم ولیکي؟ د تعلیم کول پر ښځه او نر باندې فرض دی. دا خو د آیه شریف دی، آیت شریف دی. که ته دغه نه کوې خو ته کافر یې. فرض تر کول کافر دی. نو ته ولې دغسې کارونه کوې؟ ته اول خپل معلومات تکمیل کړه. اول ته باید که ته واقعي مسلمان وې وای ستا لاسونه د خلکو اول ستا دا خبره کله پر خلکو باندې تاثیر کوي؟ په دې خاطر چې تاسې پېژني د جرایي زنبق انتحار چا وکړي؟ دا انتحارونه ده، خلک وژل ده. نن راغلي لسونه پورته کړی چې مسلمان یم. تا ته مو کوم قرآن، تا ته قرآن شریف، تا ته په کوم ځای کې اجازه درکړی چې د قدرت په خاطر تره ورته په یو انتحاري کې سل نفره ووژنه؟ کله ستا خبر پر چا باندې تاثیر کوي؟ یو نفر چې ظاهرا او باطنا پاک نه وي، د خلکو دپاره غلګو نه وي، چې هر څه ووایي هغه بېله نفرت خدای که ستا خبره عملي کړي یا شي ستا په مخ کې به حجاب وکړي. کور ته چې ولاړه اجلاب حجاب هم خوا ته غورځي یا ګناګار کېږه شاید ووایي چې دا څنګه اسلام دی چې ته استفاده کوي. حالان چې په اسلام د اسلام په دین کې مکمل دین دی، شایسته دین دی، د خلکو د ګټو دپاره دی. اما هېڅ نواقص پکښې په انسانانو په طالبانو کې نواقص. په دې کې د تاسو فکر کوئ چې یو ښځه انسان دی، ښځه هغه موجود ده چې د جامعې ګرده هغه په دې پورې دی. که مور نه یې اقتصادا نشته، سیاست مدار نشته، هېڅ چینس مور یې روزي. که مور نه یې په جامعې کې هېڅ چینس او هغه خپل شخصیت لري. اول دا چې پاک الله د اسلام دین ویل د خدای د موږ ته توانایي راکړي، لکه زموږ پیغمبر چې ضرر مو هېڅ چا ته ونه رسي. او ته د یو ښځې شخصیت، د یو ښځې کرکتر، یو شزی آزادی، یو شزی خواهشات گرد تر پشو لانده که لکه ایوان هم استقلالیت لی تی دیتا ده یو ایوان پسترگ هم نگوری. ایوان استقلالیت لی پر زنگل که خپل ساحه تاکی خپل کورنی محافظت کهی ار بیخی ایوان اغدی. اما تا یو شزی ده پا دی اندازه داد اسلام پا دین کستا پا کم زای که میره بانی و که ما تا یاد و اول سا عوضاری بخپل راست مستاده.
مننه اصولی صاحب. بله مننه ډیره شکر جان. استاس څخه به پښتنه وکم د دغه مظاهره په اړه کوم معلومات راکړي چې استاس سره څنګه چلند وسو او بل طالبانو آیا تاسو ته کوم ځواب درکړي کنه؟
منګه خو د تظاهرات کله چې شروع کړل د حجاب اجباری په حق لاو نو منګه حرکت وکړل. خبرنګارانو داخلي او خارجي خبرنګاران ډیر راغلي وو. دلته د طالبانو ګواښ سره مخامخ شو چې راغلل ته خبرنګاران سره ډیر جدي برخورد وکړل. هغوی یو خوا ته کړل، منګه بل خوا ته کړلو. منګ ته تاسو وکړه چې تاسو په دغه عمومي سړک نه بل سم تلاړ شئ. نو منګه همدغه کار وکړه. کله چې دی بل سم تلاړلو نو کتلې مې چې د څلورو خوا نه طالبان راغلل، منګه محاصره کړلو د دوه ساعته لپاره. نو منګه چې ار څومره غوښ ته وویل چې منګه څه ګناه ده سم کړی دي، نو منګ ته هېڅ ځواب نه ورکړ. فقط ویل چې اوس راځو تاسې وړو استخبارات او تاسې حوزې ته وړو. نو منګ ته ویل چې منګه اوس پرېږده چې منګه خپل کورو ته لاړ شو. منګ ته ویل چې نه، اجازه تاسې ته نشته ده، منګه تاسې ته اجازه نه ورکوو. او که یو قدم ممکن کړل نو دېش مرمۍ به تاسې باندې ډزې کړلو. نو مونږ پرختیا سره مغلطه ایثار وو ته 2 ساعته پورې نو کله چې مونږ تینا ساونم کول چې تاسو ولې مکتبونه مونږ د مکتبو لپاره وتلی مونږ د خپل حق لپاره چې ایجاب تاسو مونږ باندې شپاری کوي مونږ خو به ایجاب است مونږ ایجاب درو امدا اوس مال چې تاسو وګورئ کومه خزه دغه ته به ایجاب ده ایس دمنګه هیڅ به ایجاب نو حالت نو دی سوال تم دوی کوم جواب ورکړی نو بیا مو ورته لې چې تاسو کا مکتبونه منګه دی لپاره چې تاسو ولې مکتبونه جون پر مخ باندې نه خلاصوي نو مونږ ته هیڅ جواب نه ورکړه فقط یو جواب ما ته ورکړه چې خزه یا په ګور دی یا په کور دی تاسو سې چې بیرونه وتلی یستې تاسو سې چې راځي د خلکو د حقونو دفاع کوي ما ورته لې چې په افغانستان کې اوس خلک وچ ډوډۍ د خوړلو لپاره نه لري د افغانستان خلک ډیر محتاج دي او تاسو د ایجاب چې غیر شرعي تاسو د انتخاب
سلامت ډیر مننه شکریا حیدری صاحب او تلوسه اصولی صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ د خبرونه وختم پای ته رسیدي او ریدونکو بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیه مو پر خدای سپارم